السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د بل یو ساعت خبرونه درته زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی ملا آغا جان معتصم په دوبۍ کې لا درکه شوی دی په عین حال کې د سولې علي شوراوي د نوي حکومت له تشکیل سره بالا وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې عملی پرمختګ وشي د انتخاباتو د روسي تحولاتو په باب مهم خبرو خو په سر کې د افغانستان خبرونه لرو او ورپسې د نړۍ خبرونه اوري د نړۍ په خبرونو کې اوري چې برتانیا پر اروپای ټولنې غږ وکړ چې د اوکراین د مسالې په اړه پر روسي لا نور بندیزونه ومني د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د موټر د بس موټرو په یو تمځای کې چاودنه شوې چې د لومړنیو ریپورټونو له مخې مرګ ژوبله هم لري خو په سر کې سیف الله ستنګزی د افغانستان له داخلي خبرونو سره
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د طالبانو د یو پخوانی چارواکي غجان متصم په متحده عربی اماراتو کې لا درکه شوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي او شمیر صندوقونو د رایو له سره شمیرل پیل شوی تر څو تقلبي رایې ترې بیلې کړي او په بدخشان کې د سیلابونو د راوتلو له امله 45 استوګن کورونه وران شوي دي اوس هم پر خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان متصم په متحده عربی اماراتو کې لا درکه شوی دی د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت د آغا جان د سرنوشت معلومولو لپاره څو ځله د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره ټلیفوني تماس نیولی
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دې هڅه کې دی چې د عربي متحده اماراتو د حکومت لوړپورو چارواکو سره په رابطه کې د دې د برخلیک د معلومیدو لپاره ګامونه پورته شي
هغه ویل چې تر دې مهاله د آغا جان متصم د سرنوشت په اړه دوی سره معلومات نشته آغا جان متصم په داسې حال کې لادرکه کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره د سولې په اړه مذاکرات پیل کړي وو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یو شمیر صندوقونو د رایو له سره شمیرل پیل شوي تر څو تقلبي رایې ترې بیلې کړي د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وایي چې تر اوسه د رایو 500 صندوقونه په نښه شوي چې باید رایې له سره وڅېړل شي ښاغلی مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تېرې ورځې نه عملا دغه کار شروع شوی چې په کومو مناطقو کې ستونزې وي په هغې کې دوباره نن د رایې شمیرنې ځینې محلونو کې دی ستونزې وي هغه دوباره رای شمیرنه پیل شوې ده همدارنګه د تفتیش مورد پیل شوې ده په ځینو ولایتو کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا رئیس ښاغلی مرخیل وویل خلک باید ډاډمن اوسي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سمو او تقلبي رایو په بیلولو کې له پوره غوره کار اخلي انتخاباتو کمیسیون پرون د شپږو ولایتونو د 10% شمیرل شویو رایو نتایج اعلان کړل د کندهار ولایت مسؤلین وایي وسلوالو د ملي پیوستون د پروګرام له هغو 5 کارکوونکو څخه چې تښتولي وو 2 تنه وژلي او 3 بیرته خوشې کړي ویل کېږي دغه کسان د تېرې چهارشمې په ورځ د کندهار له تختې پل ولسوالۍ نه د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي وو د کندهار مطبوعاتي دفتر نن وویل چې دغو کسانو په سیمه کې د ملي پیوستون پرمختیایي پروګرامونه مخته وړل او د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې سیلابونو د هستوګنې 45 کورونه ویجاړ کړي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې له منځه وړي د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته ویل د سیلابونو د کشم ولسوالۍ په دوو کلیو شختان او بلوچ کې راوتلي چې د کورونا ازموکو په ویجاړولو سربیره د اوبو لګولو لاسګونه کانالونه او سړکونه ویجاړ کړي دي فروتن ویل سیمه د دوی یو پلاوی تللی او لومړنۍ مرستې وروړي دي دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر دروروي
بریتانیا پر اروپای ټولنې ژغ کړی چې د اوکراین د مسلې په اړه پر روسیې لا نور بندیزونه ومني د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په ورتلو سره ویلي چې د روسیې د چلند ځواب باید په نورو بندیزونو وویل سي هغه ویل چې پرته له شکه دا هغه څه دي چې د روسیې لخوا پلان او دغه ځای ته انتقال شوی دی
What has happened in eastern Ukraine over the last 48 hours is clear.
دوی هغه چې په تیر وخت سره وشتو ساتونکو کې د اوکراین په ختیځ کې پیښ شوی په دغه وخت کې د کړکیچ د تنظیمولو ورشکاران نشته او دا ډیره خطرناک ده ځکه کولای شي د تارتیا پیدا کړی چې دوه خواوی ځینې اقدامات وکړي تر دې وړاندې هم اروپایي اتحادیه پر روسي چارواکو د سفر بندیزونه لګولې شتمنۍ یې کنګل کړې او د نورو اقتصادي بندیزونو ګواښنه ورته کړې وه د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي چې حکومت یې په هیواد کې د ټول پښتني مخالف نه دی. تورچینوف نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي چې ټول پښتني د می پر 15 منټه د ولسمشر انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره کیدای شي. تورچینوف ډاډ ښودلی چې اکثر اوکراینیان به د یو متحد او خپلواک هیواد ملاتړ وکړي. بلخوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په کیف کې د ټول پښتني د مطرح کېدو په اړه له نورو معلوماتو ته اړتیا ده. دغه سي ټول پښتني یا ریفرندم ترسره کېدل د هغو روسي پلوه جلا غوښتونکو یوه اصلي غوښتنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې دولتي ودانۍ اشغال کړي دي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له 15 تر 40 زرو روسي عسکر لا اوس هم د اوکراین پر پوله پراته دي. تر دې مخکې مسکو ویلي وو چې د دغو ځواکونو یوې برخې ته یې د شاتګ سپارښتنه کړې. د اپریل پر 14 په خپره سوې معلومات پاڼه کې راغلي چې روسیې د اوکراین په اړه نورې ناسمې ادعاوې کړې. په دغه راپور کې د اپریل په 12 د اوکراین په شپږو ختیځو ښارونو کې پر دولتي ودانیو د روسي پلوه فعالینو یرغل ته اشاره سوې ده چې راپور یې ترتیب سوې او مسلکي عملیات بولي. د عملیات ځانګړي نو فرم لرونکو مخپټو کسانو لخوا سوي چې روسي وسلې ورسره وي. دغه راپور همداراز د روسي هغه اداوي ردوي چې وایي انرژي د وسلې په توګه نه ده کارولې. دغه پاڼه زیاتوي چې روسي په تیرو دوه اونیو کې پر اوکراین په هغه بیه کې چې د طبیعي ګازو لپاره ورکوي 80% ډیروالی راوستي. د اوکراین په شخړو کې د روسي د دخالت په تړاو د دغه واده اداو په اړه لومړنی راپور د مارچ په 15 خپور شوی و. او د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د بس موټر په یو تمځای کې 14 سوي چې د لمړنۍ راپورونو لمخې مرګ شوبله حمله لري. د پېښنن سهار داسې مال سوي چې لسګونه استلګوره کسان د کار په لور روان و. تر اوسه د 14 مسولیت چا نه دی منلی. تر ډیره شک پر اسلام پالي ډلې بوکو حرام کېږي چې د نایجیریا په شمال او مرکزي سیمو کې په ورته پیښو تورنه ده. د بوکو حرام ډلې په 2011 کال کې د هغو دوو موټر بم چاودنو مسولیت منلی و چې په ابوجا کې د ملګرو ملتونو د دفتر ودانۍ ته ننوتي وه او څه باندې شلته نه پکښې ووژل سوه. د دې مهال د افغانستان او نړۍ خبرونه اوس هم د راتلونکو 4 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات.
سلام د افغانستان د ځینو سره خرنو د هوا حالات اټکل ته راغلی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 40.5 آسماني او اندازه وریځ کول شوې. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22.2 آسماني او اندازه وریځ. په هرات ښار کې تودوخې لوړه درجه 24.2 آسماني نیم وریځ. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 23.1 آسماني دلته هم نیم وریځ کول شوې. او په جلال آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه 23.1 آسماني برګ ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو په خوانی چارواکي ملا آغا جان معتصم په دوبۍ کې لادرکه شوې ده. په همدې حال کې د سولې شورا وایي د نوي حکومت له تشکیل سره به له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ راشي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شمیرل شو د یو شمیر صندوقونو درایو له سره شمیرل پیل شوي ترڅو تقلبي رایې ترې بیل کړي.
دنه محلونه کې ته څنګه وی هغه دوباره راشمیره نه پلسوي د همدارنګ دي تفتیش مورید پلسوي د پزین ولایتو کې.
په دې اړه هم اوري چې د ټولنیزو رسنیو شبکې د افغانستان د انتخاباتو په کمپاین او انتخاباتو په پروسه کې څه ډول رول لوبولې ده. د نورو ریپورتونو سربیره په د خبرونې په دوهمه برخه کې بیانې منړې د خزونیس پروګرام او د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه اوري. تاسوزم غغل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو په خوانی چارواکي ملا آغا جان معتصم په دوبۍ کې لادرکه شوی دی. خاغلی معتصم په داسې حال کې لادرکه شوی چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي دا چې په سیمه کې استخباراتي جګړه روانه ده، امکان لري آغا جان معتصم استخباراتي کړۍ او تختولی وي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
بل اخر د افغانستان دولت تایید کړ چې د طالبانو د سیاسي کمیټې په خوانی رئیس مولا آغا جان معتصم له سمودي رئیس له درکه شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د آغا جان معتصم د منډلو پاړه د متحد عربی اماراتو له جګپړیو چارواکو سره خبري روان دي.
معتصم آغا جان په حق لباندې زبادت وایم
چې د افغانستان اسلامي جمهوریت تاییدوي چې معتصم آقاجان په عربي متحده اماراتو کې لا درک شوی. د افغانستان اسلامي جمهوریت د عربي متحده اماراتو د لورپو چارواکو سره په دې حکله باندې تماسونه نیولی دي او هڅه کوو چې د هغه خوا څخه د دې برخلیک معلومه شي، خو تر اوسه پورې متاسفانه په دې حکله باندې موږ ډېر جزئیات نه لرو.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې تر اوسه د دوی خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. ښاغلی معتصم په داسې حال کې له درکه شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته چمتووالی نیو تر څو د نوموړي په مشرۍ د طالبانو د پخوانیو چارواکو له یوې ډلې سره د سولې په اړه بله غونډه وکړي. د معتصم په مشرۍ د طالبانو شاوخوا شلو پخوانیو چارواکو په دې وروستیو دو میاشتو کې په متحد عربي اماراتو کې له افغان دولت سره دوه ځلې خبرې هم کړې وې. معتصم ژمنه کړې وه چې د مذاکراتو دې لړۍ ته به دوام ورکوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر و چې څو کاله مخکې په کراچۍ کې په یوې وسلوالې حملې کې ټپي او بیا ترکیې ته د درملنې لپاره انتقال شو. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي دا چې په سیمه کې استخباراتي جګړه روانه ده، امکان لري آقاجان معتصم هم د همدې پېښې ښکار شوی وي. احمد سعیدی ازادۍ راډیو ته وویل کېدای شي آقاجان معتصم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI یا بلې کومې کړۍ تښتولی وي.
معتصم آقاجان تاسو ته معلوم ده چې په افغانستان په منطقه کې استخباراتي جنګ حاکم دي. استخباراتي جنګونه کولی شي چې هر څه په تاش کې. زه باور لرم چې شاید معتصم آقاجان ته ISI تښتولی په دوبۍ کې یا بل چا ته تښتولی، خو د استخباراتي کړۍ پرې کې شامل
دي. دا څو یم ځل دی چې د طالبانو د هغو مشرانو مخه نیول کیږي چې له افغان دولت سره په مذاکراتو کې ښکیل کیږي. پخوا تر دې افغان دولت ادا کړې وه چې پاکستان وروسته له هغې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر نیولی و چې له افغان دولت سره یې مذاکراتو ته زړه ښه کړی و. که څه هم ملا برادر د پاکستان له زندانه خوشې شوی ده، خو د سولې له پروسې سره یې تر اوسه کومه مرسته نه ده کړې. ځینې کتونکي وایي چې د سیمې استخباراتي کړۍ د افغانستان د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته کوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی ملا آقاجان معتصم په دوبۍ کې لا درک شوی دی. اخوا بیا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د نوي حکومت له تشکیل سره به له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې عملي پرمختګ وشي. د سولې عالي شورا اول مرستیال مولوي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوشبینۍ یو دلیل دا دی چې د جمهوري ریاست ټولو کاندیدانو سولې ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکړی دی. مجاهد ول په افغانستان کې د حکومت تغییر او د انتخاباتو لپاره د نوي ولسمشر ټاکل کېدل د وسلوالو طالبان لپاره هم ښه موقع ده چې د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د وسلوالو مخالفینو ته هم زموږ غوښتنه داره چې اوس هغه عمده مسله چې خارجي قوه موجودیت په افغانستان کې وو تقریبا پای ته رسیدونکې ده. د ډیرو هیوادونو عسکر د افغانستان نه وتلي دي. یو لر نور هیوادونه دي چې د 2014 تر اخیره پورې غواړي چې خپل ټول عساکر د افغانستان نه وباسي، چونکه دغه عمده مسله پای ته رسیدونکې ده. وسلوال مخالفین هم د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې دي، نه اسلامی تعلیمات و اسلامی احکام و چوکار کردیم دی جدید رئیس جمهور سر او همچنان دی بین الملل کولین سر پی یو مثبت تفاهم که باید راشی ترسو چی دی افغانستان بحران تا دی پای تکی که خودل سی.
د افغانستان د سولې عالي شورا په 1409 لمریز هجري کال کې جوړ شو. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي محمد امین وقاد وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت له تشکیل سره سم به د سولې په مذاکرو کې د حکومتي نظام د تغییر مسأله هم لمن زولاړه شي. د وی زیات امید دا دی چې د سولې پروسه به نوی رنګ واخلي. مخکې داسې اندېښنې وې چې مخالفین شاید وغواړي چې یو انتقالي حکومت جوړ شي، پر قوانینو تجدید د نظر وشي او بیا د راتلونکي نظام په اړه چې صدرتي وي، جمهوري وي او یا اسلامي امارت وي، د مخالفانو او حکومت لخوا په ګډه پرېکړه وشي. خو د جمهوري اصلاح نوي کېدو سره دا مسایل له اجنډا وځي. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د ټینګول لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا د هڅو په اړه تل ضد او نقیض نظرونه موجود وو. د چارو یو شمېر کتونکي انتقاد کوي چې د سولې عالي شورا تر ډېره حده حکومتي رنګ لري او پر وسلوال طالبانو چندان نفوس نه لري. په عین حال کې یو شمېر څارونکي په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري ډېره مهمه ګڼي. د حالاتو یو څارونکی اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وایي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې موجود اختلافات او دا چې هر نوی حکومت نوی پروګرامونه لري خوشبیني پیدا کوي.
مخالفین تر دی اوسه پورې دی اوسه دی حکومت سره د مذاکراتو د پیل څخه دا نه کړی. هغه اختلافات چې په خپله مخالفینو کې شته دي، یو تعداد دې ته لیواله دي چې هغوی مذاکرات پر مخ بوځي، ولې یو تعداد دوی سخت دریځې دي چې نه غواړي. خو په هر صورت زه فکر کوم کله چې نوی ولسمشر راځي دوی به د صلح دپاره یو پروسه لري. داسې به یعنې نه وي لکه دا تېر وخت کې صلح شورا یو نوه تګلاره درلوده، خپله ولسمشر بل رقم او نور نهادونه بل رقم. زه فکر کوم که یو مشترک فهم پیدا شي د صلح په باره کښې نو کولی شي چې نوی ولسمشر یو نوی باب یو نوی لار پرانیزي.
وسله والو طالبانو په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو سره مخالفت اعلان کړ، خو د نوي حکومت د ټینګېدو او د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام سل 0.15 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یو شمېر صندوقونو د رایو له سره شمېرل پیل شوي ترڅو تقلبي رایې ترې بېلې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي چې تر اوسه یې د رایو 1500 صندوقونه په نښه کړي چې باید رایې له سره وڅېړل شي. د کمیسیون تېره ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 10% رایه نتیجه اعلان کړه، خو ځینو کاندیدانو انتقاد کړی چې لومړی باید پاکې او ناپاکې رایې بېلې شي او بیا دا نتایج اعلان شوي وای. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي امرخیل سره پر همدې مسالې مرکه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو د قسمي نتایج په یو ډول رد کړي او ویلي دي چې باید اول د انتخاباتو کمیسیون پاکې او ناپاکې رایې بېلې کړي او بیا دغه نتیجه یوه برخه قسمي اعلان کړې وه. په دې اړه ستاسو دریځ څه دی؟
ډېره مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د همغه مهال ویش په اساس باندې چې راتلونکو تیرو ټاکنو ته دي د شپاړسم د حمل تدابیر نیولي وو او مخته تلل، د اصولو له لارې نه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ظرف د یوې هفته کې 15% رایې اقلا د 40 ولایتو نه باید افغانستان ولس سره شریک کړي وو چې عملا دغه کار تېره ورځ وسو. په حدود د 10% رایې د 40 ولایتو څخه، یعنی د 40 د شپږیس ولایتو څخه 10% رایې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قسمي نتایج اعلان کړه. او فلسفه د قسمي نتایجو دا ده چې ولس په جریان کې واوسي، هغه مراحل چې د جمبندي د نتایجو په مرکز کې سرته رسي و مرحلو نه تیریږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه باید اعلان کړي. اما د یادونې وړ ده چې هغه شکایات او اعتراضات او همدارنګه کوم راپورونه چې مدني ټولنې او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کړي دي یا ترلاسه کیږي، هغې ته به رسیدګي کیږي، په هغه مواردو به تفتیش کیږي، بررسی به کیږي او دا مستقیما تاثیر گذار ده په ابتدایي نتایج چې کله اعلانېږي او همدارنګه په نهایي نتایجو، یعنی تر نهایي نتایجو پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو مواردو ته باید رسیدګي وکړي او 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 حق حقدار ته وسپاري، ناپاکه رایه د پاکې څخه جدا کړي.
امرخیل صاحب، دا کار به کله شروع کیږي چې تاسو هغه برای چې
عملاً شروع شوی؟ د تیرې ورځې نه عملاً دغه کار شروع شوی چې په کومو مناطقو کې ستونزې وي په هغې کې دوباره نن د رایې شمېرنې ځینې محلونو کې چې ستونزې وي هغه دوباره رایې شمېرنه پیل شوي ده، همدارنګه د تفتیش مورد پیل شوي ده په ځینې ولایتو کې، او دغه موارد د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازې توګه نه وړي تر څو شفافیت تامین سي، تر څو عدالت تامین سي. دا د کاندي صاحبانو د نمایندګانو
نو امرخیل صاحب، تر اوسه پورې چې دا پروسه شروع شوې ده څومره صندوقونه قرنطین شوي دي یا دې ته راوړل شوي چې هغه باید له سره وکتل شي یا د سره سر شمېرنه وشي؟
تر اوسه پورې چې د نن ورځې پورې چې زه معلومات لرم په حدود د 1500 صندوقه یعنی دوباره شمېرنې ته اړتیا لري چې باید صندوق ته مراجعه وسي، هغه ولیدل سي. او همدارنګه ځینې نور کیسونه په داسې شکل دي چې اسناد تکمیل نه وو یا مثلا هلته په فورمه کې نیمګړتیاوې موجود وي یا علامات د تقلب ښکاره کیږي، هغه باید تفتیش شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي کارمندان عملا په دې باندې کار کوي. نن په کابل کې پیل شوې ده او ډېر زر به دغه لړۍ ولایاتو ته وغځېږي ترسو حقاق دار تو سپارلسی اما یو سغوارم یدواری و کم اولس پا دی مرحله که باید حوصله ولری کندی سیبان حوصله ولری منگ هورد دی دیل رو چی حقا ناپاکی رای دی پاکو نجودا کو تقلب پزینی مناطق که سوی دا راپورو نموجود دی اسناد رسیدلی دی غیط ورسیدگی کی گی اولسی پا دی مورد مطمئن و سیگی چی داغ نتیجا تغییر وار لازه که وازی لس فیصد دی شپگیس ولایاتو سخری یعنی لس فیصد دی طول و آراونه دی شپگیس ولایاتو سخری سیاتو ولایت شامل ندی او دویم قسمی نتایج تیرانی گی حقا با دی تلور دی ولایت آنوی
یو بل اساسی پختنه چه مطرح شویده دی جنو کاندیدان لخوا دوی وی چه اول کمیسون ویدی چه شاخو و میلیون خلکو گرون کرده پدا سال که چه دی لس فیصد و رای و نتیجه چه معلومه سواله ده لس فیصد پینزه لکه رای دی نو پینزه لکه لس فیصد دی سل فیصد یا مکمل رای پا دی ساب پینزه میلیونه کیگی
دغه مورد دی غانم بیا ده وری و کم چه لس فیصد ده شپگ بی سوالایت تخه دی چلور ده سوالایت تخه نه او کلا چه ده شپگ بی سوالایت تخه دی ده محلات و پاس ساس منی تاکون خپلوا کمیسون فیصدی پا نظر کنه ولی مثلا پا کابل که دو نیم زره محل دی پا حدود دو نیم زره یعنی دو نیم سوا محل دی دو نیم زره سخه پا نظر کنه ولی بیدی اما دو همه مرحله که با بیا هم ده تاکون خپلوا کمیسون تخمین داده چه تاکونو که پا حدود دو میلیون خلکو اشتراک کرده ده
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیلو چې وایي د یو شمېر صندوقونو د رایو له سر شمېرل پیل شوي تر څو تقلبي رایې ترې بېل کړي. که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ د انتخاباتو د پروسې په ترڅ کې ډیرو افغانانو وکولی شول چې خپل شکایتونه د ټولنیزو رسنیو له لارې له نړۍ او د افغانستان د شکایتو د انتخابات د شکایتو له کمیسیون سره شریک کړي. دغو شبکو نور څه اغېز درلود په دې اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په لوړه کچه درغلیو افغان رای ورکوونکي دې ته اړ کړي چې ټولنیزو رسنیو ته مخ کړي څو د مقاماتو پام دې مسلې ته راواړوي. په ځینو ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک خلکو داسې تلیفوني ویډیوګانې چې پکښې کې د رایو بکسونه د درغلیو په رایو ډکېږي پورته کړي دي. همداسې د انتخاباتو د غرفو تر مخه د رای ورکوونکو تهدیدېدل، په لارو کوڅو کې د شیندل شویو رایو پاڼې د رایو پر باوریتوب جدي پوښتنې راپورته کوي. د فرانس پریس اجانس وایي چې په دې حکله د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویاند نادر محسنی خبریالانو ته وویل په ټولنیزو رسنیو کې ډېرې ویډیوګانې په داسې ځایونو کې جوړې شوې دي چې حکومت هلته هیڅ لاسرسی نه لري. موږ به دا شکایتونه ارزیابي کړو. د لومړي پړاو د 15 لک شمیرل شویو رایو په نتیجه کې عبدالله عبدالله 1.9% رایې او اشرف غنی 0.6% رایې وړې دي. که هیڅ کاندید تر 50% رایې یو نسی دوهم پړاو انتخابات به د مې د میاشتې په 28 کیږي. کمیسیون وایي چې د یکشنبې تر ورځې 1392 شکایت در سوي دي چې پکښې کې 800 یې هغه دي چې ویل کېږي دا د رایو نتیجه بدلولی سي. څېړونکي او کارپو عبدالوحید وفا د فرانس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا ویډیوګانې کېدای له مخالف لورو څخه هم جوړې سوي وي. د زیاته کړه چې د دې خبرو د ټولنیزو رسنیو له لارې رامخته کېدل په خپله مثبت اغېز لري. د ټولنیزو رسنیو یو کار دا ښدی چې هر څه په بحث بدلوي. دې رسنیو خلکو ته دا فرصت جوړ کړی دی څو پر هر موضوع خبرې او بحث وکړي. د زیاته کړه زه باور لرم چې ټولنیزې رسنۍ خپل مثبت اغېز لري او د انتخاباتو د پروسې تر اخیره او وروسته به هم دا اثر وي. رسمي مقامات وایي چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې د افغانستان د ټول نفوس تر 10% هم کم تعداد دی د کمپیوټرونو له لارې انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو د ټلیفونونو له لارې دا شمېره لا پر زیاتېدو ده. طالبانو چې ټولنیزې رسنۍ باید د لویدیځ د پروپاګند وسیله بللې اوس پخپله په منظم ډول ټویټر کاروي څو خپلې نظریې پر مخ بوزي.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونه رد کړه چې ګواکې افغانستان د دې بند له جوړولو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د داوس بند په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پورته شوي. په دې اړه پام وکړي د خان محمد سین رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د اوبو او انرژي د وزیر وروستۍ څرګندونه رد کړه چې افغانستان د دې بند له جوړولو سره له مخالفت لاس اخیستی دی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د داسو د برېښنا د بند په جوړولو اوس هم د افغان حکومت د مربوطو ادارو بحثونه روان دي او نتیجې ته لا نه دي رسیدلي.
جمهوری اسلامی افغانستان خلافت خود در رابطه با احداث بند داسو تا به حال پس نگرفته.
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت د داسو د بند له جوړولو سره خپل مخالفت بیرته نه دی اخیسته، او سره له دې چې د مربوط ارګانونو بحثونه پر روان دي ورسته پریکړه هم نه دی ویلې.
افغان حکومت له دې وړاندې هم د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د نړیوال بانک په مرسته د داسو د برېښنا بند له جوړولو سره مخالفت کړی و. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له نړیوال بانک څخه غوښتي چې تر هغې چې افغان حکومت په دې حکله رضایت نه وي ښودلی، د یاد بند له جوړولو سره د مرسته نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د داسو د برېښنا د بند جوړول به افغانستان ته زیان ورسوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د ډیورن له کرښې اخوا د خیبر پختونخوا په ایالت کې د داسو د بند په جوړولو به شاوخوا و میلیارد ډالر ولګیږي، او د پاکستان حکومت ویلي چې تر 2030 میلادي کال پورې به بشپړ شي. ویل کیږي چې د داسو د برېښنا بند د 3,320 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې د داسو د برېښنا د بند جوړول به د افغانستان د اوبو پر زیرمو بد اثر وکړي. د دې مرکز رئیس غفور لیوال آزادی راډیو ته وویل
اگر بانک جهانی میخواد این پروژه را تمویل بکنه مکلف است بر اساس
که نړیوال بانک غواړي چې له دې پروژې سره مرسته وکړي، مکلف دي نړیوال نرمونه او کنوانسیونونو ته په کتو سره د افغانستان تصدیق او اجازه ولري. دا مسله باید د افغانستان د مربوطو ادارو د متخصصینو لخوا په جدي توګه وڅېړل شي او ملي تصمیم ورته ونیول شي.
کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان له روانو نامناسبو شرایطو څخه ګټه پورته او دغه ګډې اوبه ټولې د ځان کړي. حال دا چې د ګډو اوبو په هکله نړیوال نورمونه وایي چې د دوو هیوادونو ترمنځ له ګډو اوبو څخه یو هیواد په یوازې ځان د ګټې اخیستنې حق نه لري. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د یو ساختماني شرکت د څلورو کارکوونکو مړي موندل شوي دي. دغه کسان لس ورځې وړاندې تښتول شوي. د هلمند امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرکت کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته د کندهار په خاک چوپان ولسوالۍ کې وچل شوي. نور د الیاس دایي په رپورټ کې
د وای سی سی په نوم د یو ساختماني شرکت څلور تنه کارکوونکي وروسته لغه چې ګرش کول وسوالۍ ته په لاره کې وتښتول سو. د یکشنبې په ورځ یې مړي وروسته له لسو ورځو د کندهار د میوند ولسوالۍ د بن تیمور په سیمه کې وموندل سول چې د سیمې د مشرانو او سپین ژورو په مرسته لشکرګاه ته راوړل سول. د هلمند امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتو امیر سمنوال عبدالحق چوپان وایي د یاد سوي شرکت کارکوونکي په داسې حال کې چې خوراکي توکي د لشکرګاه څخه لېږدول د وسلوالو لخوا تښتول سوي وو چې تر تښتول کېدو یوه ورځ وروسته په ډزو سره وژل سوي دي. چوپان وویل د وای سی سی په نوم د شرکت دغه کارکوونکي د وري عمل د میاشتې په 15 نیټه تښتول سوي ول. په بن تیمور سیمه کې اوس مهال وسلوال طالبان حاکم دی، او د یاد سو کسانو له مړو سره یو لیک هم غورځولی و چې پکې وژل سوي کسان د دولت په پلوي یاد سوي و. چوپان وایي د وای سی سی شرکت دغه کارکوونکي د کندهار لشکرګاه ترمنځ د دورای په سیمه کې د ملي اردو د سرتیرو اړوند دی وې کارګاه لپاره ودانۍ جوړولې، خو د دولت سره د تړاو په اړه څه ونه ویل. د هغه سپین ژور څخه چې د وژل سوو کسانو جسدونه یې راوړي وه، یوه رسنیو ته وویل چې وژل سوي کارکوونکي یې پېژندل او یوازې د مزدورۍ په نیت له کوره راوتلي وه.
هو کارګر وو، په دغه شرکت کې کار کاوه، د خپل نفقې او د عاجزي بیچارګي راغلي و. دلته یو د کور د نفقې دپاره مشکلات دپاره دلته هغه شوي وو تقریبا څو کاله کېږي. دغه کارګرو چې تصمیم نیولی وو چې موږ لاړ شو د چای او برا یا سبزي او شی راوړي د شرکت کارګرو دپاره، یا د شرکت دخوا یا بیرون راپور ورکول شوی مقصد یو وجی کورته چې کور درته جوړوم هم دی ولي کورته سړک درته جوړوم هم دی ولي کوي درته کلینیک جوړوم هم دی ولي
که څه هم د دې پیښو پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو تر دې وړاندې دې ته د ورته پیښو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستل کوشش مو کړ چې د وای سی سی په نوم د شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. ویل کېږي وژل شوي کسانو کې درې تنه د بلخ ولایت او یو تن د کاپیسا اوسېدونکی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. سانو د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس